دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سو لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم تر اوریدونکو په دې هله چې روغ جوړی زنزرانا یوسف سیم تاسو د دې وخت خبرونه اوري د شنګای د همکاري سازمان غونډه چهارشنبه اکتوبر 14 په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات سوداګرۍ او روغتیا په برخو کې د همکاري د زیاتولو د غوښتنې سره پای ته ورسیده. دا د ورځنی غونډه د پاکستان په قربتو په اسلام آباد کې جوړ شوې وه. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف غونډې ته په خپل وینا کې په افغانستان کې ټول شموله حکومت غوښتنه کړې ویلې دي چې د افغانستان خاوره باید د نورو هیوادونو په خلاف استعمال نشي. خاغلی شریف وویل په داسې حال کې چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د بشري ناورین او اقتصادي سکوت د مخنیوي لپاره د اړین ملاتړ هڅې پراخې کړي. د افغانستان موقت حکومت باید د ټول شموله سیاست په لوړ پیاوړي ګامونه پورته کړي. د سوداګرۍ او ترانزیت د اساسي تلپاتې مسیرونو لپاره چې د شانګای د همکارۍ سازمان د ټولو غړو هیوادونو په ګټه وي په افغانستان کې ثبات لازم دی. لدې یو ورځ وړاندې پاکستان او چین په ګډه اعلامیه کې د ټول شموله سیاسي چوکاټ جوړولو، معتدل سیاست غوره کولو او ګاونډیانو سره د خو اړیکو ساتلو ته د افغانستان د حصول لپاره د همغږو نړیوالو هڅو غوښتنه کړې وه. د ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشري پروګرامونو د دوام لپاره د بودیجې کمښت ستونزې ته په اشاره ویلي چې د بشري مرستو ادارو د 2023 کال جنوري د میاشتې نه د جولای د میاشتې پورې 10.4 میلیونه اړمنو کسانو ته لږ تر لږه یو ډول بشري مرستې برابرې کړې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا د سیشنبې د ورځې ناوخته اکتوبر 15 د ایکس په پاڼه په یو خپور کړي رپورټ کې ویلي چې همدا شان د روان 2023 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 2.2 میلیونو کسانو ته لږ تر لږه 3 ډالر مرستې هم برابر شوې دي. اوچا ویلي کسان دا په مطلقو شرایطو کې د یو پراخه لاسرسي څرګندونه کوي، خو د دغو 10.4 میلیونو کسانو له ډلې 9.3% 9.3 میلیونو د خوراکي توکو مرستې ترلاسه کړې دي. متحده ایالاتو سه‌شنبه اکتوبر 15 اسرائیلو ته خبرداری ورکړې که د غزې تړانګې ته د 1.5 ورځو په ترس کې د بشري مرستو رسولو چارې برابرې نه کړې، د دې هیواد سره به د میلیاردو ډالرو په ارزښت نظامي مرستې وځنډوي. امریکا دا خبرداری داسې مهال ورکړې چې په غزې کې څه د باندې یو کال کې د اسرائیل پوځ د حماس وسلوالو په ضد عملیات کوي، او سره له دې چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایډن 3 ځله د اسرائیلي ځواکونو غوښتي چې ملکیانو ته زیان نه رسوي، خو یوازې یو ځلې د هیواد ته د وسلو لیږل ځنډولي وو. د بهرنیو چارو د وزارت بیان میتیو میلر د سه‌شنبې په ورځ په خبري کانفرنس کې وویل چې د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او دفاع وزیر لوید آسټن د همدې تیرې یکشنبې په ورځ په لیک کې د اسرائیل حکومت ته واضح کړي چې باید په غزې کې د مرستو رسیدلو لپاره چې په اوس وخت کې په ټیټه کچه ده خپلې کړنې بدلې کړي. د پاکستان او روسیې پوځیانو د روجبا وم په نامه دوه اړخیزه تمرینونه پیل کړي چې دوه اونۍ به دوام وکړي. ګڼو پاکستانی رسنیو د اکتوبر په 15 د پاکستان پوځ د عامه اړیکو دفتر ISPR په حواله خبر ورکړی چې دا ګډ پوځي تمرینونه د پنجاب ایالت د ګجرات ولسوالۍ په پبی سیمه کې د ترګرۍ ضد عملی ملي مرکز کې روان دي چې د اکتوبر په 3 پیل شوي دي. د ISPR په وینا د دې پوځي تمرینونو هدف د ګډې روزنې له لارې مسلکي مهارتونو ته وده ورکول او د دواړو هیوادونو د پوځونو ترمنځ اړیکو ته ګټه رسول دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی 4 اکتوبر 2023 د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرس ته خبرداری ورکړی چې که اسرائیل ورباندې برید وکړي تهران یې د پریکنده او پښیمانه کوونکي ځواب ورکولو ته تیار دی. ایران د خپلو دوو نږدې متحدینو د حماس مشر اسماعیل هانیه او د حزب الله مشر حسن نصرالله او هم دارنګا د یو ایرانی جنرال د وژل کېدو په غچ کې د اکتوبر په لومړۍ نیټه په اسرائیلو شاوخوا 200 توغندي وتوغول. د اسرائیل دفاع وزیر یو افغانان تیرونی ګواښ وکړ چې د ایران څخه د غچ اخیستنې اقدام به وجون کې د کیک او حیرانون کوي. او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په لبنان کې د حزب الله وسلوالې ډلې سره د اوربند نظریه رد کړله او ټینګار کوي چې په دې سره به یو ځل بیا د اسرائیل په شمال کې دا وسلواله ډله پاتې شي. نتنیاهو د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل میکرون سره په ټلیفوني خبرو کې د یو اړخیز اوربند سره ځکه مخالفت څرګند کړی چې په وینا یې د لبنان په امنیتي وضعیت کې د بدلون سبب نه کیږي او که اوربند وشي په سیمه کې به حالات ته په خوا په شان پاتې شي. په خپل نتنیاهو او پوزي په دې ټینګار کوي چې د لبنان اسرائیل په شمالي سرحد کې باید حایله سیمه جوړه شي چې د حزب الله وسلوال پکې د پاتې کېدو هیڅ ځای ونه لري. په ویلا می کې چې د نتنیاهو د دفتر لخوا د دې خبرو په اړه خبره شوې راغلی چې صدر اعظم نتنیاهو د فرانسې ایمانوئل میکرون سره په خبرو کې دا واضح کړی چې اسرائیل به داسې موافقه ونه کړي. اوریدونکو دا د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالات په اړه کې مهم مطالب لرو او د امریکا جغ سرمقاله هم اوریدلی سي. لومړی به دا راپورټ واوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د پاکستان په اړه ورکړه بیان په کلک رد کړی او ویلي دي چې طالبان باید یو جمهوري هیواد ته د درس ورکولو پر ځای دي د خپلو کورنیو ستونزو پر هواري تمرکز وکړي. طالبانو په اسلام آباد کې د پولیسو او تحریک انصاف ګوند ترمنځ د اخو ډب په اړه بیان خپور کړی و. نور تفصیل په دې راپور کې.
ظاهرن د پاکستان او افغان طالبان ترمنځ اړیکه خورا ترنګل ښکاری او یو بل ته تون نغبرګون نه ښایي. په تازه څرګندونه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ممتاز زهرا بلوچ په افغانستان کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ویان څرګندونه په کلک رد کړي او د هغه څرګندونه د پاکستان په کورنیو چارو کې د نه منلو او خواشنې وړ لاسوهنه بلل ده. ممتاز زهرا بلوچ د عبدالقهار بلخی د بیان په خبرګون کې د طالبان حکومت ته د جنو کورنیو ستونزو د هوارولو یادونه کړې ده.
د طالبانو حکومت باید ټول شمولیت لومړی تو ورکړي. د خوځو او جنونو لپاره د زده کړو د حق په ګډون باید د خپل خلکو اړتیاو او هیلو ته ځواب ویون کوي، نه داسې چې د دین د غلط تفسیر لاره د دوی حقونه کم کړي.
مېرمن بلوچ ویلي چې پر دې سربېره طالبان باید هغه ژمنې عملي کړي چې لنډیوال ټولنه سره کړې دي.
طالبان باید هغه ترهګرو ډلو ته ځای ورنه کړي چې د گاونډیو هیوادونو سوله او امنیت په جدي توګه ګواښي، او باید افغانستان یو ځل بیا د نړیوالې ترهګرۍ په مرکز له بدلیدو راوګرځوي.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د پولیسو او د حکومت د مخالف ګوند تحریک انصاف ترمنځ د اخوډب ترپی خورسته د طالبانو د بهرنی چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی د اکتوبر په شپږمه په ایو اعلامیه کې ویلي چې په پاکستان کې د حکومت او سیاسي مخالفینو د پلویان ترمنځ ترنګلتیا د اندېښنې وړ کچ ته رسیدلې چې دوام یې پر ټوله سیمه منفي اغیز لرلی شي.
عملاً طالبان په افغانستان کې حاکم دی او افغانستان په لاس کې دی، او دا چې د دوی واکمنۍ څنګه ده، د دوی حکومت ولې څنګه ده، دا بيخي کاملاً بل خبره ده. پاکستان باید دوی ته احترام کړی وای، او دا ستوند خبره باید په جواب کې نه وای ورته کړی. دا په ډیپلوماټیک لحاظ دا درسته خبره نه ده.
یو شمیر نور څېړونکي بیا بل نظر لري.
په افغانستان کې جمهوریت حکومت او هغه سکوت شو او ټول نړۍ په دې خفاوه، او د افغانستان نه د افغان ملت ټول په دسی یو تیزه سره روانو، نه صرف افغان ملت بلکې امریکایي فوجان او د ناتو فوجان ټول روانو، او هغه وخت کې بل خصوصي داسې ټایم چې ټول افغان ملت ټول دنیا خفاوه، او په دغه وخت کې د پاکستان استخباراتي ادارو د آی اس آی مشران جرنیلان التتللو او خوشالیانی منزلي او د افغانستان په اندرون کې باغې کې مداخله کم خپل خکولو ښکارا کو دنیا دا وکټو، او بل طرف ته نن ته خالی د افغانستان موجوده حکمرانان یا چې کوم الټرناستي چارواکي هغه دته یو مشوره ورکي یو یو رائے ورکي، نو باغې باندې دا افغان ښکارا کوي او غوسه پیخي. دا زه خو ویم چې منافقت دی.
دا په داسې حال کې چې په پاکستان کې د ناامنۍ او د ترهګرۍ د پیښو تر زیاتېدو وروسته پاکستان په وار وار د طالبانو حکومت غوښتنه کړې چې د افغانستان خاوره د پاکستان خلاف کاریدو ته نه پرېږدي، او د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی خلاف دي اقدامات وکړي. خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت د پاکستاني چارواکو دا ډول تورنه په وار وار رد کړي او ټینګار کړی چې د افغانستان خاوره د هیڅ چا پر ضد کاریدو ته نه پرېږدي. بلخوا د پاکستان حکومت په اسلام آباد کې د شانګهای د سرمشري د غونډې پر مهال د اکتوبر 14 تر 14 پورې په پلازمینه اسلام آباد او ورسره څیر مخه راولپنډې کې عمومي رخصتي اعلان کړې ده. ټاکل شوی چې د شانګهای همکاري سازمان درويشتمه دورځنۍ سرمشري ده د اکتوبر په 15 او 14 په اسلام آباد کې جوړ شي. وحید فیضی د امریکا غږ.
متزا درخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
په کابل کې د یو ځوان لخوا سلګونو ماشومانو ته په وړیا ډول د زده کړو زمینه برابره سوې ده. انجینر زبیح الله سعیدی چې د دې ښوونیز مرکز مشر دی وایي چې اوسمهال په دې مرکز کې 650 تنه ماشومانو ته چې 150 انجونې دي په وړیا ډول زده کړې ورکوي. که څه هم په دې ښوونیز مرکز کې په زده کړو بوخت ماشومان خوښ دي، خو له افغان سوداګرو او خیره بنسټونو غواړي چې د دې مرکز د ودې لپاره له دوی سره مرسته وکړي. نورحال د شمس آرین پر رپورټ کې واوري.
د کابل پوت خلو سیمه کې د قرار په نوم په دغه ښوونیز مرکز کې 650 تنه بیا وزله ماشومان چې 150 انجونې دي په وړیا زده کړو بوخت دي. د دې مرکز مشر انجینر زبی الله سعیدی وایي چې د اسري زده کړو ترڅنګ د نس زده کړې هم د ماشومان تور کوي.
د دې کورس تقریبا 9 میاشتې کېږي چې موږ فرانستل یا شروع کړم دا او موږ سره 650 شاګردان دي چې 1500 هلکان او 150 انجونې دي او په مختلفو بخښونو کې موږ دوی ته زده کړې وړاندې کوو په دې خاطر چې دوی ضرورت لري ورته کاغه د مکاتب مزامین دي، کسانسي مزامین دي او کډینی مزامین دي.
که څه هم شغلی سیدی د ښوونیز مرکز لګښت په خپل غاړه لري، خو د نورو زده کوونکو د جذب په سبب له افغان سوداګرو د مرستو غوښتنه کوي.
فعلا خو موږ په دې خپل شخصي لګښت سره دا پروسه مخه ته روانه کړې ده او د تجارانو څخه موږ دغه خواهش ته چې له موږ سره ودرېږي او موږ سره همکاري وکړي ترڅو دغه زمينه موږ نورم فراخه کړو په مختلفو ساحاتو کې خلکو ته درس زمينه مساعده کړو.
په قرار ښوونیز مرکز کې زیاتره زده کوونکي له بیوزلو کورنیو څخه دي. دغه ماشومان د مرکز د پراخېدو د غوښتنې ترڅنګ خوښ دي چې په وړیا ډول د زده کړو زمينه ورته برابر شوی ده.
موږ د جغرافیا، کیمیا، انګلیش او دری او پښتو ریاضي مضمون راکې او زه ډیره خوشاله یم چې دلته درس وایم.
زما شپږ میاشتې کېږي چې زه راځم دلته درس وایم. زموږ اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی. زه نشم کولای چې په شخصي کې ځان واچوم. زه هم دلته راځم چې سره د استادان ډیر کومک او زه د سره استادان ډیر خوشاله یم.
بل خو د تعلیمي برخي شنونکي د ورته مرکزونو پر ډیرې دوه ټینګار ترڅنګ وایي چې په دغه سیمه مرکزونو کې د مسلکي زده کړو اړخ ته باید ډیر پاملرنه وشي.
افغانستان جلوهلې تندې وهلې هیواد د علم له لحاظه هر څوک باید خپل بچو ته یو کومک ورسوي. زما په نظر کورسونه ډیر کومک کوي، باید نور هم مسلکي سي، پروفیشنل کورسونه ډیر سي، مثلا د ژبي کورسونه، مثلا د بانکداري کورسونه، مثلا د نورو رشتو کورسونه چې هغه اسیسټانت ټیکنیشن روزي او یو سړی ته د کار زمينه مساعده کوي.
په قرار ښوونیز مرکز کې د 650 زده کوونکو له جملې 150 نجونې په داسې حال کې په زده کړو بوخت دي چې تر درې کال زیات اوس ول چې طالبان له لوري په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د زده کړو دروازې تړل شوې دي. شمساریان، امریکا غږ.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو.
د ناورین پر مهال د یوې خیراتن کې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکې وی. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکو.
رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوري. په خیبر کې د پښتون قومي عدالت جرګه کې سیاستوالو میرمنو نه یوازې په اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو چارو کې د پښتنو شذو حقونه غوښتي، بلکې پر جرګې ژغ کړی چې په افغانستان کې د افغان شذو هغه حقونه چې د طالبانو د حکومت لخوا اخیستل شوی د جرګې په پریکو کې شامل کړي. زموږ همکار مسکا صفی په دې جرګه کې د میرمنو نظرونه اخیستي او دا راپورټ جوړ کړی دی.
د پښتون قومي عدالت جرګه کې چیرته چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان پښتنو د خپلو حقونو او روانې ترهګرۍ پر ضد له جرګې خپلې غوښتنې درلودې، میرمنو هم په ټولنه کې په سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو چارو کې د ګډون غوښتنې کړي.
مرمنو غوښتنه کوم دا چې په سیاست کې برخه ورکول شي، په اقتصاد کې برخه ورکول شي، په ټولنیزو اقدارو کې برخه ورکول شي، چې د دې لپاره کوم د غروان د یو کیسه د دې په حق باندې یو فیصله کوي یا بل کوي، باید دا په خپل په کناځي د دې په خپل سر واورول شي چې کیسه صدا او ما سره څه څه دی او څه کول غواړم. نو دلته نو خبره ده چې په دې درشانو کې برخه ورکول شي او دوی خپلواک شي.
راغلی مرمنو د افغان خزو وضعیت په کتو د جرګې لاره د دغه محدودیتونو د لری کولو غوښتنه وکړه.
نړۍ کې په سازمان ملل کې ملګرو ملتونو کې په نور او واشنګټن کې کېږي. هلته د افغان مرمنو په حواله یو غټ پورته کېږي. نو موږ دغه جرګې ته په دې امید راغلی یو چې زموږ په افغانستان کې ګوري چې هلته یو داسې نظام واکمن دی چې هغه په درې کلنو حکومت کې د مېرمنو ټول انساني حقونه اخیستي. زموږ دا ده چې دوی په افغانستان کې حکومت باندې غټو کې چې اول هغوی د نجونو پر مخ د مکتب بندې دروازې خلاصې کړي، دوام دې د افغانو مېرمنو د حقونو غوښتنه وکړي.
جرګه کې سیاستوالې مېرمنې د ښځو ګډون د عدم تشدد ښه بېلګه ګڼي او وایي هغوی د پښتون قوم لپاره پر مختلفه فکر او ارمان لري.
یو طرف ته په افغانستان کې زمونږ په بنیادی آزادو باندې، زمونږ په بنیادی هیومن رائټس باندې پابندی ده، زمونږ په تعلیم پابندی ده، زمونږ په غږ پابندی ده، زمونږ په ژوند، زمونږ په آواز، په هر څه پابندی ده. نو دې وخت دې جرګه کې مونږ د خزو سوال د بر افغان خزو سوال کو او چتول غواړو او مونږ وایو چې دا ډیر ضروری دی. خزه خپل د عدم تشدد سمبل دی چې خزه چرته نه کنه یا کم تعداد کې وي نو هلته ډیره مشکل ده چې مونږ د امن آواز اوچت کړو، هلته مونږ د امن لپاره کوششونه کوو. نو زه خپل ورونو ته پښتنو ځوانانو ته وایم چې زمونږ نه بغیر بشل نشي.
دا څومره چې راغلي دي دا یو قضا د زرو برابر ده. دا میدان جنگ دی، سنگر دی، په دې ګولې ورې دی، دې ته موږ راغلي یو. دا لږه خبره ده او بل نه صرف راغلي یو، مترقی فکر لرو، د پښتون وطن، د پښتون قوم د پاره یو خوب لرو او دې مبارزه کې مخکې تللو ته تیار یو.
په جرګه کې کڅه هم مېرمنو په لږ شمیر ګډون کړي وو، خو بیا هم مشهور سیاستوالو او فعالانو د هغوی ګډون ستایلې دي. دا جرګه د یک شنبه په مخام نه وخته په یو پریکړلیک سره پای ته ورسیده او په کې له افغان طالبانو هم غوښتل شوی چې انجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي، خو طالبانو لا د جرګې د غوښتنې په اړه څه نه دی ویلي. مسکا صاحبای امریکا غږ پېښور.
طالبانو د افغانستان لدانه نه د امریکا غاټ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غاټ په پورش منتي خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هررخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره با په 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خپرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خپرونه په لاندو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدل شئ. ما خبرنې پښتو خپرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لاندو سپو اوریدل شئ. سپین خبری یا رکو راست خپرونه په لاندو سپو 2015.0 میگا هرتز د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه په لاندو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساسه غږ یا صدای شما خپرونه پر لنډو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدل شي.
رپورټونه ته دوام ورکوه. د افریقایي هیواد مالی په یو روختون کې د رواني مریضانو د علاج لپاره د تیاتر څخه کار اخلي. دلته ناروغان د تیاتر د تمثيل د لارې ذهني سکون ترلاسه کوي. تفصیل پر رپورت کې واوري.
د باماکو په عمومي روختون کې د ناروغانو وډله د ختیځ افریقا کلتوري ډول ته غړيږي. د ری واجو ډول ته نڅا کوونکي په وکیل کې د ویلانجې تمثيل کوي. یو ځوان مامادو دیارا چې رواني ناروغي څخه کړيږي په بمباراج بکې یو بل کس باندې غا کوي.
های های ها ها په هیڅ نه پوهیږي په هیڅ نه پوهیږي دا به ځای خبره ده.
دواړه ناروغان یو بل ته مسکی کیږي په داس حال کې چې دوی د تمثيل بل ملګری په دوامدار توګه توهینوي. د ډیارا نسا دوامو می دا کار د مالی د تر ټولو ستر تو کمیز ګروپ رواجی تیاتر یا کوتیبا یو برخه ده.
سجن ټکنیکو
دا یو داسي ټکنیک دی چې زموږ په کلتور کې ریښې لري. کوتیبا یو رواجی ټکټیک دی چې د بمباره په کلتور کې د ټولنیز ستونزو د راکمولو او د اړیکو د خکولو لپاره کارول کیږي. ټولنیز ستونزې تل ډراماتیکې وي.
دا ټکنیک تمثيل سندره ویل او نڅا سره ګډوي او په کلیو کې د دې لپاره چې ستونزې حل شي په ولوی ځای کې د ساتلې لپاره فرصت برابروي.
دا بار یو په لید لمرالي مانتا
لومړی به زه د رواني ناروغي په اړه خبرې وکړم. دا داسې محل رامنځته کیږي چې کله یو شخص له هر اړخه منځوي شي. دا هغه وخت چې موږ یو شخص لیوانه بولو کله چې دوی دلته راشي او د کوتیباله نظر ورته وګوري چې دوی منځوي نه دي. موږ له یو بل سره خبرې کوو، یو له بل سره نڅا کوو او یو له بل سره خاندو. دا د کوتیبا ارزښت خي.
خودلته د جی پوینت پر وختون کې دا ډول درملنه خلکو ته د ټولنې دی وغړي پتوګه د هیڅ ورکول لپاره کوتي باد رواني درملنه پتوګه کارول کیږي.
دا پراتیک تراپیټیک او سایکیاتریک مالی
په مالی کې د رواني معالجې لپاره هغه خلکو چې د رواني روغتیا په برخه کار کولو ځنی کلیوالي درملنه ته مخ واړو. ټول کلتور څخه پر رواني ناروغي او اخته خلکو د درملنه لپاره ګټه پورته کړی.
دونر مندانو ویډلې د جی پوینت روختون درواني ناروغي پچانګ کې په 1903 کال کې د لومړي ځل لپاره کوتیبا معرفي کړ. لاغه وخت را په دې خو ناروغان او مسلین هر جمعه دلته سره رايو ځای کیږي. او شپته کلن باغا یو کو هغه مسل دي چې د جی پوینت روختون ته د لومړي ځل لپاره د تیاتر راوږي.
موږ له دوی څخه پوښتنه کوو چې دوی په کومه موضوع تمثيل کول غواړي. دوی د ورځې موضوع وړاندیز کوي. د دوی د وړاندیز پر بنسټ موږ یو پلان جوړو. موږ اجنډا نه جوړو. دا هغه ممثلین دي چې اجنډا لري. موږ اړ یو تضمین کړو چې ناروغان په دې تیاتر کې برخه واخیستل شي او د هغه څه چې دوی وړاندیز کړي وي پر بنسټ دوی ځان نه وخی.
د یاره د تمثيل ستوري دی. نور ناروغان د ګر چاپیر راټول شوي. دا ناروغان د سکون احساس کوي. دوی تل د خپل ژوند په اړه توضیحات ورکوي. دوی هغه څه نور سره شریکوي چې په اسانۍ سره یې د خپل کورنۍ یا ډاکټر سره نه شریکوي.
ما دلګا دومنی دا
نه ما په خوا کوم تیاتر کې برخه نه ده اخیستې. ما کله هم نڅا نه ده کړې. خو یو ځل چې زه په نڅا پیل کړم خدای ماته د دې شیانو په هرا کړې ده. هر شی چې زید کولو هڅه وکړم زه پکې بریالی کېږم. زه د غړول یو شخص یم.
مالی د خپل شل میلیونه وګړو لپاره یو واځي له 500 څخه کم درواني ناروغي ډاکټران لري. د 2022 کال د روغتیا د نړیوال سازمان د راپور لمخه په دغه هیواد کې رواني ناروغانو درملنه نه کیږي او دوی لټولنه منځوي کیږي. د کوتی با تمثيل په دریو مرحلو کې تر سره کیږي. لومړی ناروغان د حویلۍ منستر بلل کیږي، بیا ممثلین له دوی څخه غواړي چې موضوع وکړي، د تمثيل وروسته دوی په دایره کې کینی او هر ناروغ چې غواړي خبرې وکړي هغه ته د خبرو فرصت ورکول کیږي. تیر میاشت اسلام پالې ترهګری ډلې د لومړي ځل لپاره په باماکاو برید وکړ، خو د غستونزې د کوتی بالا تمثيل څخه لري دي، ځکه د یارا او دغه ناروغ ملګری په خپل هغه نړۍ کې چې دوی ځان لپاره جوړ کړی ده بوختي. ورځنګ د امریکا غا واشنگتن.
طالبانو د افغانستان لندن د امریکا غا رادیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غا په پورش منتي خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کارا باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولای شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لاندو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر 290.0 سپو اوریدلی شئ. ماخبنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لاندو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رکو راست خبرونه پر لاندو سپو 2015.0 میگا هرتز، در نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه پر لاندو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خبرونه پر لاندو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ.
د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویل چې لس کال وړاندې متحده ایالاتو د یوې ترګری ډلې داعش سره د مقابلې لپاره یو نړیوال ائتلاف جوړ کړ چې د عراق او سوریې دریمه برخه خاورې اشغال کړې وه. دغه ترګری ډلې د تشدد او وحشت یو کمپاین پیل کړی و. خاغری بلینکن ویل په 2018 کال کې دغه نړیوال ائتلاف په عراق کې د داعش یو مرکز ړنګ کړ. دو کال وروسته موږ په سوریه کې هم داسې وکړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویل د پوز دا ماموریت چې په 2016 کال کې د عراق د غوښتنې په ځواب کې د داعش په وړاندې د مبارزې په برخه کې د هغوی سره د ملاتړ د رامنځته کولو لپاره پیل شو، په 2015 کال کې په سپتمبر کې به په عراق کې پای ته ورسیږي. هغه وویل زموږ عراقي ملګري به د دې ډاډ ترلاسه کولو لپاره ډېر مسؤلیت په غاړه واخلي چې داعش ونه شي کړی چې د عراق په پولو کې خاوره بیرته ونیسي. خاغلی بلینکن زیاته کړه متحده ایالات به تر هغه وخت پورې چې اړتیا ورته وي د سوریه په شمول د عراق څخه بهر د ټیروریزم ضد هڅې جاری وساتي. هغه ویل موږ پوهیږو چې زموږ کار لا پوره شوی نه دی. هغه ویل موږ به د منځني ختیځ نه بهر د داعش د څانګو په وړاندې خپله همکاري پیاوړی کړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن زیاته کړه د افریقا په نیمایي صحرا کې د داعش پوری تړلو ډلو شته اورپ کو ډلو ته زمينه برابر کړی ده. هغه زیاته کړه متحده ایالات به $1.3 million د ملکی خلکو په مشرۍ د سرحدونو د امنیت او د افریقا په فتی صحرا کې د تروریزم ضد عملیاتو ته د ودی لپاره ورکړي. هغه ویل چې موږ په عراق او سوریه کې د داعش ضد کمپاین ته $1.8 million مرسته ورکړو. هغه ویل چې دا د خپل ملګرو د پریښودلو وخت نه دی. هغه بلینکن زیاته کړه دا یو شی بده چې بیا جمنو چې خپل ګډ ماموریت ته بیا جمن شو په اخره کې د اجتماع دی ورکړو او د ټولو خلکو لپاره امنیت او ثبات تضمین کړو. درنو اوریدونکو دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر سرګند کو.
د امریکا جغ آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټولو ته مننه چې زموږ خبرونه اورئ.